د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې فریده سیال ستاسو قربانه ده او په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته. په مزار شریف کې نن سهار پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د ماین د چاودنې له کبله شوې. د امنیه قمندانۍ ویان اسف وزیری وایي چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په وینا دا لومړني معلومات دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې لوړ شي. تروسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي ویسټ پرون د هند ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویسټ په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړی. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړ او وی ویل چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو، د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالر تلوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لانجمنو ټاپوګانو کې د میزال دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې چې د 500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او یو نظر پوښتنه ښایي چې د روسیې یوازې په سلو کې 15 وګړي د جګړې پلویان دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا نظر پوښتنه پر اوکراین د روسیې د یرغل په لسمه میاشت شوې او پایلې تیره اونۍ د روسیې په یو خپلواک رسنۍ مدوزا کې خبرې شوې. مدوزا پر خپله ویبپاڼه لیکلې دي چې دا نظر پوښتنه د کرملن په پټه غوښتنه شوې وه او دوی پایلې ترلاسه کړي. په نظر پوښتنه کې 55 ځلنه پوښتل شوي روسانو ویلي چې له اوکراین سره خبرې غواړي. د روسیې حکومت تر اوسه د دې نظر پوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي راډیو نه د ځوان فکر خبرونه اوري. زه فریده سیالی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اتازه یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه کسان ممتاز یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر ماینونه چولی وو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر دغه څرګندونه ته د پوهنتون یو شمېر استادانو او ځوانانو توند خبرګونونه ښودلې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د یکشنبه په ورځ په هرات ولایت کې غونډې ته د تحصیلي اسنادو درزولو موضوع د پیشاري سره د خپلو خبرو پر مهال وویل. له یو مجاهد څخه چې دستربندی هم کړی او شل کالې په ستړیا کې تیر کړی دی، نو د ته اوس ورته وای چې راشه امتحان را ورکړه او هغه د ټولو مسایلو حافظ چې هم نوی نګونه خو پیدا نوي چې په تیر شلو کلونو کې له کفار سره مبارزه کړې ده. د هغوی د امتیاز درجه بدوي چې هر څومره چا ډیر مینونه چولی وی هغه به ډیر منتاز وی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر چې دلندې په 14مه هرات ته سفر کړی و، د هرات په هانتون یو شمیر محصلانو شکایت درلود چې د ولایت د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر سفر پر مهال یې په هانتون رخصت شوی و، آزموینې هم لغوه شوې. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالب چارواکو لخوا د دغه ډول څرګندونو اغیز په د زده کوونکو په هغه مسلانو چې له پوهنتونه د فارغېدو په حال کې دي او هغه چې نوې پوهنتون ته ورکامیاب شوې دي، که په ټوله کې هغه چې له پوهنتونو فارغ دي او په دغه سختو اقتصادي شرایطو کې هڅه کوي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یا دا چې غواړي د افغانستان په دغه شرایطو کې یو قدر ورزینه جوړ شي. په دې باندې بحث وکړو. دغه موضوع بر سره د پوهنتون استادان هر یو خغلی جاوید محمد او بلال عمر او همدارنګ د ښځو د حقونو فعال میرمن ماریا توتخیل وشربي، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي په پیل کې استاد جاوید، که تاسو ته در شو تاسو راته وای چې طالب چارواکي په داس یو وخت کې چې افغان ځوانان په سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، دوی پکې اوس هڅه کوي چې څه د دې وطن لپاره ځان لپاره وکړي، دغه څرګندونې په څه معنی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی هغه سیال سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. لومړی خو د تاسف ځای دی چې دغه سي په اساس شرایطو کې دا ډول څرګندونې کیږي. دا زما له نظره دغه څرګندونې د افغانستان او نه د افغانانو په ګټه دي، بلکې دغه څرګندونې غبرګونونه د افغانانو راپاروي او د شته حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن زیاتوي. راځم مخکې دی چې په دغه څرګندونو باندې بحث وکم. راځم دې ته چې په افغانستان کې د تعلیم ارزښت تک که چیرته موږ ګورو، تعلیم څومره ارزښت لري، لوړ زده کړې څومره ارزښت لري، او زمونږ د افغانستان د دغه جګړې څلوېښت کلن ناورین د دې بدبختیو د دغه جهالت لاملونه څه دي؟ ګوري، تعلیم په هر ټولنه کې زده کړې او تعلیم پرته له شکه چې خورا مهمې او ارزښتناکې، ځکه چې هغه ټولنه پرمختګ کولی شي، هغه ټولنه له نورو ټولنو سره سیال کېدلی شي، هیوادونو سره سیالي کولی شي چې هغه وګړي په تعلیم باندې سمبال وګړي وي. ګوري، د افغانستان که تاسو چیرته وګورئ، هغه ولایاتو کې هغه خارونو کې چې تعلیم شوی، یعنی په دې معنی چې وګړي لږ تعلیمي یافته دي په نسبي درجه، تاسو وګورئ هلته فرهنګ، کلتور، هلته انانات دغه وګورئ، هلته ډسپلین وګورئ، نزاکتونه وګورئ، هڅه په ډیر منظمه توګه روان دي. خو هغه ولایتونو کې چې هغه له تعلیم محروم پاتې، له علم محروم پاتې په دا څلوېښت کالو کې، تاسو هلته وګورئ کله چې هلته ځئ له مختلفو غبرګونونو سره تاسو مخامخېږئ. هغه وجه دا ده چې هلته تعلیم یا علم ته پام نه دی شوی، دی د همدې لپاره هغوی فکرن دې ته آماده نه دي، دې ته چمتو نه دي. بل مسله ګوري، د سیاسي ټولنپوهنې له نظر هم که تاسو وګورئ، هره ټولنه چې مطالعه کوي راسي هغه معیارونه چې کومه ټولنې ته ټاکل شوي هغه تاسو بررسي کړئ، وروسته له هغه نه تاسو کولی شئ چې هغه ټولنه وپیژنئ چې هغه ټولنه پرمختللې ټولنه ده، وروسته پاتې ټولنه ده، یا توسعه ته رسیدلې ټولنه ده. په دې کې ګوري، کله چې موږ ټولنې کټګوري کوو، وروسته پاتې ټولنو کې همدغه مسلې دي چې هلته د تعلیم او علم ارزښت نشته. دی د دې لپاره یو مثال، ستر مثال د افغانستان دی. په افغانستان کې تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله کوم لکه مخکې چې ما ویلي، له تعلیم، له علم، له دینه ډېر موږ وروسته پاتې یاسو. تاسو وګورئ، ډېره فیصدي زموږ او تاسو بې زده کړو، بې علمه پاتې شوي دي. د همدې لپاره زموږ غټ درد چې مونږ کولای شو هغه دوا کړو، هغه به همدغه تعلیم او د علم په ذریعه مونږ کولای شو. خو راځم دې ته چې دغه څرګندونې په دغه اساس وخت کې، په دې وخت کې چې خوانځي مو تړل شوی دی، په داسې وخت کې چې ځوانان مو کډوالۍ ته هڅول کیږي او دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي، په داسې اساس شرایطو کې چې اقتصادي ناورین سره مخ یستو، په داسې اساس شرایطو کې چې نظام مترديده مفرسمیت نه دی پیژندل شوی، په داسې اساس شرایطو کې چې خلک ناهیلي دي، په داسې اساس شرایطو کې چې اصلا خلک د خپل راتلونکي لپاره کوم امید ملري په داسې شرایطو کې دا ډول خبرې د یو هغه چارواکي لخوا نه چې هغه واقعا یو بنسټیز وزارت دی، یو کلیدي وزارت دی، د دې وزارت له آدرسه که چیرته داسې څرګندونه کېږي دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دغه ګراف نور هم لوړیږي. کله چې دا ګراف لوړ شو دا په دې معنا ده چې موږ په خپله یعنی نظام په خپله ځان ته ستونزې جوړوي. او ګوري تاسو ما لکه مخکې چې ما ویل چې د ستونزې جوړوي مسله دا ده، ځکه اوس د لوړ زده کړو وزیر صحیح ده دا به ویلی شو ګوري که موږ چېرته وایو چې جهاد امتیاز نه دی، جهاد صرف د الله د رضا لپاره جد و جهد دی، د الله د رضا لپاره د هغه په لار کې موږ جد و جهد کوو. ولې د دې لپاره کوو چې موږ ټولنه پرمختګ خواهیسو، موږ ټولنه له جهالت خلاصه کړو، موږ ټولنه له اشغال نه خلاصه کړو، موږ ټولنه له بدبختیو خلاصه کړو. ولې که چېرته موږ راځو دا وایو چې دا امتیاز دی او امتیاز وګڼو دا په دې معنا ده چې بیا موږ هغه کوم ارزښت چې موږ د خپل د جهاد لپاره لرو په اسلام کې هغه ارزښت هم بیا راټیټیږي. د دې لپاره چې ته د یو امتیاز د یو مادیاتو په سترګه ورته ګوري دا ګوري دغه که زه چېرته د دې وزیر صاحب په ځای ولم دا ما په یو بل ډول هم کولی شو چې دا ووایم. مثلا ما کولی شو چې ویلي و چې د دې تر څنګ چې موږ افغانستان آزاده که افغانستان کې اوس چا چې مبارزه کړي که هغه فکري مبارزه ده که هر ډول مبارزه ده، د دې تر څنګ چې هغه ته موږ د قدر په سترګه ګورو هغه قدرونه چې زموږ دلته شتون لري چې افغانستان ورته اړتیا لري په اوس وخت کې هغو ته هم موږ په درانه سترګه وګورو.
مومن صاحب خبر هم دا ده چې ولې طالب چارواکي دغه خبره چې تاسو ویلې که چېرته تاسو د هغې په ځای وای په دې رقم به مو کړي وو، ولې دوی په دې رقم نه وایي چې هم هغه کسان چې په تېر نظام کې زده کړې کړي دي او دلته قدرونه دي او اوس چې کمی او په زده کړو بوخت دي په دې سختو شرایطو کې ولې هڅه کوي چې دوی نور هم ناهیلي کړي؟
متاسفانه بدبختانه زه یو شی وایم چې په اوس وخت کې داسې دي چې فکرونه منسجمه فکرونه نه دي، یو وحدت د فکری نشته ده. هر یو چارواکی وګوري له ځانه خبرې کوي، هر یو چارواکی وګوري هغه په خپل ایدیال په خپل فکر سره خبرې کوي. ولې دا نه ګوري چې دغه خبرو عواقب به څومره بد عواقب وي؟ تاسو وګورئ غبرګونونه څومره د خلکو یې رامنځته کړه. حتی زه خصوصي پوهنتونونو کې درس ورکوم، ګورئ په دغه خصوصي پوهنتونونو کې تر 80% محصلین راکم شوي دي. دا سمه ده چې اقتصادي ستونزه ده، ولې یو بله ستونزه دا ده چې خلک ناهیلي دي. په داسې حالاتو کې مشران باید انګیزه ورکړي ملت ته، مشران باید راپورته شي ووایي چې تاسو ناهیلي کېږئ مه، موږ له تاسو سره یاستو، موږ تاسو هڅو. باید دوی د دې تر څنګ چې دوی تشویق سي هغه مکافات او هر څه په پام کې ونیول شي. ولې متاسفانه بدبختانه دا خبرې او دا سرګندونې لکه ما مخکې یادونه وکړه نور زد یو پوهنتون د استاد په توګه چې پوهنتونو کې تدریس کوم زه هیڅکله وخت له دغه خبرو نه زه خوښ نه یم. او د دې لپاره چې زه محصلینو سره سرو کار مدی او محصلین ډیر ناهیلي دي، موږ په صنفونو کې په هر صنف کې په هر پوهنتون کې زه دغه انګیزه ورکوم چې د افغانستان راتلونکی ستاسو ټاکئ، ناهیلي کېږئ مه. د دې لپاره چې تاسو پوهنتون تر پنځم او شپږم سمستر ویلی او اوس تاسو پرېږدئ چې زموږ په درد نه خوري، نه نه نه، افغانستان د تعلیم لپاره ضرورت لري، اړتیا لري، تر څو چې موږ څومره چې بدبختۍ سره څومره چې مشکلات څومره چې ستونزې په موږ راځو دا لاره باید پرې نه ږدو، بلکې دا لاره د پرېښودو لپاره هغه دښمن چې د افغانستان په دا 45 کالو ناورین کې لاس لري هغه موږ نه پرېږدي چې موږ په زده کړو سنبال ټولنه ولرو، په زده کړو سنبال وګړي ولرو. د دې لپاره ضرور دی اړتیا لیدل کېږي چې موږ باید خلکو ته دغه سه چارواکي جیسې انګېزه ورکړي. او بله مسله دا ده ستاسو د جواب په تړاو زه باید دا هم ووایم چې ګوري اسلامي زده کړم که چا کړي واقعا هغه باندې پوی وي، په قرآن باندې پوی وي، له قرآن نه دقیق مفهوم لري، هیڅکله وخت موږ داسې یو کړنې نه ترسره کوو چې هغه د راستي د ټولنې ناهیلي. ګوري دا د علم او تعلیم، علم او تعلیم دا واضح په قرآن عظیم شان کې په ډېرو آیاتونو کې په څرګنده توګه راغلي دي چې تعلیم او علم فرض دی. دا باید په هره ټولنه کې باید انسانان وګړي مسلمانان باید تعلیم وکړي تر څو چې دوی تعلیم و نکته اسکلا اوس کتر از دی مثلا وای چې څوک دیموکراتان ول څوک دا ول څوک یو نن بل نن ورکو او وای چې دا موږ نه منو دا ګوري دا فاصله زیاته وی دی ملت موږ راغلی اسو چې فاصله ختم کو تاسو باید اوس وخت کې فاصله ختم کړئ ځکه شل کال د افغانستان کې څلويخ کال په افغانستان کې جګړه و
ډېر مننه نو سات
څلويخ کال جګړه و
دې مسلې ته به بیا
راشو شل کال نور کار وتی
دې مسلې ته به بیرته تاسو ته وګرځو اوس به میرمن ماریا ته ورشو میرمن ماریا ته تخیل ستړي مشي په خیر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو ته وایي د طالب چارواکو دغه څرګندونی هغه کورنۍ او ته چې نوري اوس په کور ناست دي ذکر نه کوي څومره بهانه په لاس ورکوي چې دغه د کنجونی خوانځي ته نزي د تلکان هم اوس هغه ذکر چې کړی دی هغه کډرونه چې موږ لر دوی هم نشي کولای چې د افغانستان په نظام کې ونده واخلي څومره کورنۍ دغه چانس په لاس ورکوي چې هغه کور کې پنجونو نورم فشار ورته کړی او وعده چې زیاتره اوس د خلک کوشش کوي چې جونی وعده کړی او هغه ته د ژوند شریک پیدا کړي دغه مسله به څومره د تلار هواره کړي
دغه زیاته مننه تاسو کې تاسو ته قدرمن او استادانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم بالکل دا کوم معلومه خبره ده چې تقریبا یو کال ډیر وخت کیږي چې نه یوازې دا مسله ډیرې دي چې مسلې دي چې هغه د نجونو په وړاندې تر دې ډیر خندونه رامنځته کړي دي او اوله دا چې هغوی د زده کړو نه پاتې کړای شو له ورته وویل شو چې نجونې په اسلام کې یا د موږ په دین کې د شپږم نه پورته زده کړې د هغو لپاره هیڅ کوم مطلب نه لري اول دا برخه چې د هغو د کور نارینه او د یو ایډیا ورکړ شو چې یعنې تر شپږم یې درس ویلی دا د دوی لپاره بس ده کېدای شي یعنې دوی نور ودونه وکړي ضرورت د دې نشته چې نور دوی زده کړې وکړي وروسته د کار نه د هغو درول ول چې کله د کور نارینه ته د دې معلوماتو شو که یعنی دا پانسونه هم وایي د کار اجازه نشته نو دا تعلیم دې ته څه درخوري نو ښه ده چې خپل کور جوړ کړي دا مسله شو او بل دا اوسنۍ مسله چې یعنی حتی یو نارینه نشي کولای که چېرته په جهاد کې برخه نه یې درلودلې یا تر دې رضای هغه جهادي یا د دوی د جنگونو پلانونه نه یې تطبیق کړي نشي کولای په اسانه لوړو زده کړو د سلاره پیدا کړي صرف هغه ځوانان چې یعنی په دې برخه کې فعالیت ترسره کړی ده لاسته راوړنې د دوی په نظر چې یعنی ډېر بمونه یا لوزولي یې ډېرې خرابې کړي نو دا خپل د هغه کور نارینه وو ته د دې ایډیا ورکوي چې کله نارینه ته دومره امکانات نه وي نو د مال لور ته خو اصلاً د دې امکانات نشته نو په ځای دې چې زه په لور باندې تحصیل وکړم ښه دا ده چې په کور کې یو خیاطي او ګلدوزي او شی په زده کړم او بیا چې څنګه د څوارلو په پنځلسو کالو کېږي یا تر دې مخکې دا واده کوم نو بیا د واده لپاره هم داسې چایز نشته چې هغه چاته چې ودی هغه د دې څوک ووسیږي چې د علم په ګاڼه دې سنبالي نو چې د پانتون محیط ته صرف داسې چې هغه چا ډېر پلونه الوزولي سرکونه خراب کړي د هغې خاون په هغه شکل نو ودیږي به هم دغه چاته چې هغه یو مفکوره ولري نو د دغسې جوړې نه چې بیا کوم نسل منځته راځي هغه نسل به خود په خوده داسې یو څوک وي چې یا به استشهادي د دوی په وینا باندې یا به داسې څوک چې په افغانستان کې به صرف د وهلو ټکولو وژلو افراطیت نه به بل شی نه یعنې را روان افغانستان که په دغه رقم باندې مخکې ځي دا به ستر خطر وي بل د وزیر ویناوو ته که زه بیا راشم هغه دا ده چې ګوره دي دا د دې وهي چې مونږ عدالت تامینوو اسلام د برابرۍ دین دی اسلام د عدالت دین دی بل د خپل دې بې عدالتۍ ته لاره برابرۍ په یو تحصیلي یا اکاډمیک محیط کې چې د محصل ترمنځ فرق او بې عدالتۍ راځي د خپل د اسلام خلاف عمل ده یو محصل دا په جهاد کې برخه نه ده اخیستلې په ورانی کې برخه نه ده اخیستلې جنگ نه ده کړی د دې په خوله د شل کلن استعمار په وړاندې نه ده جنګېدلی خپل عادي ژوند یې مخکې وړی ده هغه به دا امکانات ونه لري ولې هغه چا چې په دې کې برخه اخیستلې ده هغه به هر څه امکانات لري دا خپله یو فرق او نابرابري شوه د دوو محصلو ترمنځ اتمن هلته به کوم محیط کې هغو ته مزاحمتونه هم وي څنګه بیا کولای شي چې هغه محصل چې یعنی د دوی کړۍ څخه بیل د هغه د په صحیح طریقه باندې وکولای شي خپلې زده کړې دي مخکې نیسي یعنې دا یو خپله د اسلام خلاف عمل ده چې دوی د اسلام هغه ډېر ځان د اسلام علمبرداران ګڼي او دوی وایي چې موږ تر تاسو په اسلام ښه خبر یو نو دا خپله یو بې عدالتي ده بل د محیط خرابې دي د هغه تحصیلي محیط خرابېږي فکر په ځای دی چې علم او ټکنالوژي په وړاندې
سر محیط بدې ته برابرۍ کې تاسو فکر وکړئ یو 18 کلن ماشوم ځوان اتمن پوهنتون ته لاره پیدا کوي. ځکه موږ په 40 کلن دوران کې ولیدل چې موږ د پوهنتون محصلین حتی د 19 کالو نجلۍ او هلک به په پوهنتون کې محصل وو، چې دې وقفې بې د کوم مشکل دوی مکتبونه بشپړ کړل او یا یې خصوصي پوهنتونونو ته یا یې دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړه. د هغو ذهن دومره پوخ نه ده چې هغو کولی شي خپل تصمیم ونیسي، نو چې په محیط کې یو 18 کلن 19 کلن ځوان وي او هغه په دې شي چې دلته ماته ډېر امتیاز په دې راځي چې زه یا جنګ وکړم یا خرابي وکړم، نو دا تعلیم ماته څه ګټه راځي؟ راکړي خو راځي دغه کار وکړه. نو د تحصیلي محیط خرابې ته خپل رامنځته کېږي. بل هغه نسل چې لا مکتب کې دی هغو پوهنتونونو ته لاره نه ده پیدا کړې، هغو ته خپل یو آیډیا په لاس ورکول دي چې دغه دا مکتب وایم آخر هلته محیط ماته داسې برابرېږي چې نه به قدر وي نه به عزت وي. عزت به د هغه چا وي چې ډېر بم والو زه یې ډېر جنګ وکړي. نو زه څه کوم چې د مکتب کې خواري کوم؟ راځه ادارو د طالبانو یا د عمارت د ادارې کسانو سره به ګرځم، هسې مال په پوهنتون کې نه امتیاز شته نه بل شته، امتیاز شته زه به مخکې ځم. نو هغه ماشوم یا هغه ځوان چې د پوهنتون نه فارغېږي د هغه سره به کومه مفکوره وي؟ د هغه سره د علم ټیکنالوژي څه داسې خبره وي چې هغه ټولنې ته بېرته د هغې لکه یو څه ورکړی شي؟ یعنې زموږ ټولنه به صرف یو کورکورانه ټولنه به وي او په دغه رقم به مخکې ځي. نو د ما په فکر باندې اکاډمیک محیط دغسې یو حالت ته ضرورت نه لري، هغه دغسې مطالبین ته ضرورت لري چې ښه ښایسته یې درس ویلی، سر یې په مسله باندې اخلاص وي، د کانکور د امتحان د لارې هغه نمبر یې چې دوی د هر پنځي په اړه باندې اخلي هغې ته ورشي او سم درس ووایي، او بالاخره د وطن دپاره دغسې یو شخص وروزل شي په هغه اکاډمیک محیط کې چې بیا دا وطن د هغه د دماغ او د هغه د لاسته راوړنو دپاره ګډه وکړي او را روان نسل ته دغه یو هیواد په لاس ورکړل شي چې د هر سړي اداره معلومه وي، د هر سړي خدمت معلوم وي. صحیح ده موږ منو عمارت په خپل نظر باندې شل کال د مبارزه وکړی، حکومت د لاسته راوړو موږ تاسو قدر کوو، خو ستاسو ادارې معلومې دي، ورده وزارت دفاع تاسو ده، اکاډمي پولیس تاسو ده، اکاډمي نظامي اکاډمي تاسو ده. خدای دې کې چې په بشکې جوړې کړي، خدای دې کې د وطن دفاع لپاره ځانونه کوچی والو ده ویلو درته راي. ولې اکاډمیک محیط دا فرق دی؟ موږ چې همیشه وایو چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي، مقصد دا ده وزیر صاحب یو نظامي سړی ده، ځکه دا وایي چې ما مبارزه کړې ده، که هغه نظامي دی اوس زده کړې لري، نظامي که نه لري ولې چې د دې جنګونه یې کړي دي؟ موږ یې قدر کوو. ولې چې وزارت دفاع کې د کار کوي زه ده سره د تحصیل د لوړو زده کړو وزارت اصل مناسب نه راځي. دوی ته باید داسې څوک راشي چې هغو په اکاډمیک محیط کې تربیه شوي او ذهنیت سازي د علم او تعلیم دپاره وکړي، نه چې صرف د دې دپاره وکړي چې ووایي چې چا ډېرې بوشکې اندولي.
میرمن ماریا، په بخنه سره میرمن ماریا، تاسو په طالبانو کې داسې کوم څوک وینئ چې هغه لوړ زده کړې ولري، هغه قدر وي، او د تاسو پیشنهاد دا وي چې د دغه وزیر په سای په ځای د هغه بل وزیر راشي چې دا مثلا پوهیږي په دې برخه کې، او هغه یو قدر ده، هغه نظامي شخص نه ده؟ آیا بغیر د نظامیانو نه یا بغیر له دوی نه چې دوی قاری صاحب لري یا مولوي صاحب لري، بل څوک داسې شته چې هغه راشي دغه اکاډمیک وزارت په لاس کې واخلي او رهبري کړي؟
د طالبان فرق کوي، زه چې څومره پیژنم طالبان ګرو دغه ډله ټوله فرق کوي. ځینې داسې خلک وو چې عملاً جنګ په میدان کې وو، خو ځینې په کابل کې ول چې هغه په تبلیغاتي ډول باندې سپورټ کول او د حکومت هم په هغو باندې زور نه رسېد، هغه ټول اوس هم په ادارو کې مقرر شوي دي. بالکل ولې نه لري؟ هغه خلک ډېره مکې کې که موږ نه مني، خو بیا هم زه وایم چې دا مين زرما ټول زما په اسلام کې نشته، که صرف هغه خلک حکومت ته راځي چې د دوی سره ګډ جهاد کړی، دا خپل د اسلام د نظر بې عدالتي ده. موږ نه د جمهوریت طرفداري ورته کوو او نه د دوی طرفداري کوو. موږ د افغانستان عام ولس یو، په دې کې موږ تعلیم کړی، په دې کې موږ شهیدان ورکړي، البته د حکومت او د دوی ترمنځ جنګ باندې قرباني خو موږ عام ولس یو، که نه د دوی خو څوک نه وو. نو زموږ هغه حق جوړېږي چې په دې ادارو کې کار وکړو، که د دوی په منځ کې شته ولې نشته؟ د دوی تبلیغاتي سپورټران ول چې هغه په جنګ کې لاس نه لري، ولې عملاً د کابل د دوی سپورټ کول؟ هغه کسان اوس وزارت دفاع او مختلف وزارت خارجه او مختلفو برخو کې دندې لري، مخکې دي چې هغوی موږ هغه موږ ته د منلو وړ دي که نه؟ دا موږ عام ولس خو ګناهکار نه یو، که نه؟ په دې عام ولس کې څه خلک دي؟ لکه اوس موږ ته زموږ د پوهنتون استاد په دلته ورته نور خلک، ولې دوی د دې وطن بچي نه دي؟ دوی د دې حق نه لري چې را مخکې شي خدمت وکړي؟ ښایي موږ هغه څوک یو، راځئ په حکومت کمه کوي او منی نه هم نه په اداره کې د خوني کېږي نو زه دا وایم چې دوی پر احتیاط مسلمان دي او اسلامي احکام تطبیق کول غواړي زه به ګیله نه کوم ما ته به وایي چې ته حق نه لري ته ما یو ورور چې علم یې کړی ده شل کاله یې دلته زده کړې کړي د دې وطن لپاره قرباني ورکړې ده غریبي نږدې شپه ورځې په ځان تېره کړې ده آیا هغه د دې وطن بچی نه ده د دې وطن ستا په خلاف وسلم نه ده پورته کړې نو په کوم دلیل حق د کار نه لري په کوم دلیل په وزارت کې وظیفې حق نه لري دا د وزارت طرفه د دې لیاقت لري چې باید دندې ترسره کړي نو که دوی دغه شي ته توجه وکړي چې یعنې دا عام وګړی د دې حق لري زما په مقابل د وسله نه ده پورته کړی د دې افغانستان عام وګړی دی او زما بچی ده ولې نشي کولای دا افغانستان به د دې سترې بدبختۍ څخه وژغورل شي که په دوی کښې را مخکې دي ته که په دوی کښې نه وي دغه د افغانستان دا له نه تښتېدلي دي نه چې هلته ځي او د دې په وړاندې دغه دې ولاړ هم دي دلایل هم ورته وایي منطقي دلایل ورته وایي او زړه یې پرې بدېږي په دې ولې چې په دې وطن یې ټوله بدېږي نو اوس ته په وخت کښې موږ مجبور یو چې ستا سره ودرېږو ځکه که په دغه رقم نه مخکې لاړ شي دا را روان نسلونه تبا کېږي نو ښه دا ده چې دوی په عام ولس ته کې وکړي عام ولس ته د دې فرصت ورکړي تر څو هغوی را مخکې شي کار وکړي او دا وطن په خپو ودرېږي
ډېرې مننه کور مو ودان تاسو بیرته راوګرځو اوس به استاد بلال عمر ته ورشو تاسو ستړي مشئ مننه چې زموږ بلنه مو منله تاسو راته وایي عمر صاحب کله چې تاسو دغه ویډیو د لومړي ځل لپاره ولیدله او په دې کې ویل شوي هغه کسان چې ډېر مینونه وچوي هغه ډېر ممتاز ده او هغوی ته به لوړ رتبه ورکول کېږي تاسو هغه مهال څه فکر وکړو پوهنتون مو ویلی ده تر استادۍ رسېدلی یاستئ هغه خپل احساس کې راته ووایي چې د دې څرګندونو وروسته تاسو د خپلو زده کړو په اړه د خپلو هغه لاسته راوړنو په اړه مو چې درلودلی څه فکر مو درلوده
بسم الله الرحمن الرحیم آغلی سیال سلامونه تاسو ته او د بحث میلمنو ته ټولو درنو اورېدونکو ته ښاغلی سیال آغلی سیال که چېرې وګورو صحیح ده چې مجاهدین به په دې شلو کالو کښې سختیانې قربانیانې او ستونزې مشکلات ګالیلي وي ولې که چېرې مونږ تاسو دې خواته وګورو زه په خپله شخصا او داسې نور ډېر ځوانان چې په افغانستان کښې ژوند کوي او د درس ویلی تحصیل کړې په ډېرو سختو شرایطو کښې مو درس ویلی او بلاخره زحمت مو ایستی تلاش مو کړی باور کې داسې وختونه به شوي چې مونږ د فیس پیسې به نه وي د فیس پیسو لپاره به د نورو کسانو سره قرض وختلي په ګرمي کښې په سړه هوا کښې په خالي جیب به پوهنتون ته تللو پیاده به پوهنتون ته تللو ورې درس مو ویلی زحمت مو ایسته تر څو وکولی شو یقین د خپل هېواد او د دې جغرافي د دې خلکو لپاره مستر د خدمت وګرځو ول متاسفانه کله چې ما د تحصیلاتو د وزیر دغه خبرې واورېدې رسېدل چې ډېر منفي تاثیرات یې نه تنه یوازې مروړي بلکې ټولو محصلینو ټولو ځوانانو او ټولو افغانانو باندې وغورځول ځکه همېشه به مونږ کوښښ کوو تلاش به مو کوو تر څو ځوانان او همداسې افغانان درس ته تعلیم ته تحصیل ته تور شي ولې کله چې مونږ تاسو دغسې وضعیتونو سره مخامخ کېږو او دغسې حالات سره مخامخ کېږو دقیقا چې دا د دې باید کېږي چې نور هم مونږ هغه د خپل انګېزه له لاسه ورکړو او بالاخره هغه تشویش چې مونږ تاسو باید نور خلکو ته کولی هغه له لاسه ورکړو دقیقا چې ډېر منفي تاثیرات ځوانانو باندې لري البته که چېرې یو بله مسو ووایو دقیقا شلو کالو کښې چې مونږ تاسو وګورو په افغانستان کښې په افغانستان کښې ډېر تغیرات راغلي او ډېر مثبت تغیرات راغلي دغه مثبت تغیرات که چېرې هغه په نظامي برخه کښې ده که هغه په سیاسي برخه کښې ده که هغه په اقتصادي او فرهنګي برخه کښې ده دا دقیقا ټول محصول د هغو ځوانانو او د هغو خلکو د هغو متخصصونو کردونو تلاشونه زحمات او ستونزې چې ګڼلي د هغوی نتیجه ده مثلا که چېرې مونږ تاسو په افغانستان کښې وګورو نن ولې ځوانان دومره ناهیل شوي دي ولې ځوانان مثلا نن بهرني هېوادونو ته مهاجرت کوي ولې مونږ تاسو نن خپل ملي سرمایې ملي شخصیتونه له لاسه وکړو ولې مونږ تاسو نن فرارې سرمایه لرو یا د سرمایه د ذهني او فکري سرمایه تېښته لرو ځکه د ټول عامل همدغه ده چې په هېواد کښې داسې خلک نه شته چې هغه انګېزه ورکړي بالاخره خلکو ته داسې لارې وښیي چې هغوی په هېواد کښې پاتې شي اوس که چېرې مونږ تاسو غواړو دې هېواد کښې پاتې شو او خپل هېواد ته خدمت وکړو حداقل باید داسې خلک وي داسې کسان داسې مشران چې مونږ همېشه تشویق وکړي چې تاسو شل کاله درس نه درس ویلی دېرش کاله نه درس ویلی باید تاسو په دې هېواد کښې پاتې شئ ځکه تاسو په دې هېواد اړتیا لري ضرورت لري هېڅکله یو بهرنی یو څوک د بهر نه نه شي کولی زموږ هېواد ته را شي هېواد پرمختګ د پرمختګ پاتې وسي که چېرې مونږ تاسو وګورو نن د قدرت مسله مطرح کېږي قدرت اوس فقط یوازې نظامي جنبه نه لري بلکې که چېرې مونږ تاسو نورو نړۍ ته وګورو د هغوی قدرت او د هغوی ځواک دقیقا د انساني نیرو پر اساس مقایسه کېږي یعنې دوی څومره متخصصین لري څومره دانشمندان لري
څومره پوهان لري، یعنی د توسعه او د پرمختګ یو له مهمو شاخصونو څخه هغه نن د یو هیواد انساني میرو ده. اوس که چېرې موږ تاسو نور نړۍ وګورو، پرمختللې نړۍ وګورو، دا ولې نن غرب یا نور نړۍ حواله درجه نړۍ دومره پرمختګ کړی؟ ځکه هغوی دقیقا په یوې برخه کې خصوصا د پوهنتونونو د تحقیقاتي نهادونو مکاتبو او د تعلیمو نهادونو په برخه کې ډېر کار کړی. ځکه که چېرې دغه نهادونه او دغه متخصصینو ته توجه وشي، دا کولی شي د هېواد په پرمختګ کې او هېواد د بحران څخه د وتلو لپاره یو ډېره مهمه کوچنۍ ولې متاسفانه خدای نه خواسته که چېرې په هېواد کې دغه برخو ته توجه وشي، پوهنتونونه ورځ تر بلې ظریف شي او معاصر ورځ تر بلې پوهنتونونه خوشي کړي، استادان متخصصین ورځ تر بلې هېواد خوشي کړي، نو دغه هېواد به څوک جوړ کړي؟ هېڅکله یو بې سواد یا هغه څوک چې ناپوه ده او علمیت نه لري هغه هېڅکله نه شي کولی چې یو هېواد د پرمختګ خواته، د توسعه خواته او د ترقي خواته یوسي. نو په دې اساس مهمه دا ده چې په اوسني شرایطو کې چې ډېر یو دقیقا نازک حالت ده او کشیر ممتاسو د افغانستان پنځه نوي فیصده محصلین حتی تر ډېره هم ډېر خلک ډېر ناهل شوي د درس لپاره انګېزه نه لري. اوس که چېرې زه خپل هغه شخصي غزه ته وښیم چې کله پوهنتونونو ته ځو یا علمي مراکزو ته ځو، د محصلینو او د متعلمینو روحیه ډېره ضعیفه شوې. یو صحیح ده چې اقتصادي مشکلات دي، د ټولنې مشکلات دي، ولی تر ټولو ستر او غټ لامل یې همدا هم دی چې موږ تاسو ځینې چارواکي د حکومت چارواکي دوی د محصلینو د متعلمینو او هغه قشر چې هغه د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي همیشه هغه ضعیف او همیشه هغه ته داسې روحیه او انګېزه ورکول کېږي چې هغه نور له درس څخه لرې شي. یوه بله مسله چې دا دقیقا یو ډېر مهمه مسله چې هغه دغه په دې وخت کې مونږ په پوهنتونونو کې او په علمي مراکزو کې ډېر داسې د طالبانو غړي ګورو چې هغوی راځي پوهنتونونو ته او علمي مراکزو ته او مچي مراکزو ته، هغوی درس وایي، مختلف هنرونه او فنونه زده کوي. دا دقیقا چې دا ډېر یو مهم ځای ده او دا واقعا یو خوشخبري ده تر څو دوی هم راشي او په دې ټولنه کې د علم، د پوهې او نوي عصري علومو سره اشنا شي تر څو نور. ځکه اوس شلمه پېړۍ ده، شلمه پېړۍ د ویشتمه پېړۍ دقیقا دا د پوهې او د ټکنالوژي هسته ده. نور موږ تاسو نه شي کولی چې یوازې پر نظامي او پر ټوپک او په سلا باندې موږ تاسو پر خپل دښمن کامیابه شو. اوس موږ تاسو باید دغه بخش ته ډېر توجه وکړو او د سلا او د ټوپک پر ځای موږ تاسو خپل نور نسلونه او اوسنی نسل د علم او د پوهې په سلا مجهز کړو تر څو هېڅکله هېڅ هېواد او هېڅ فرد نه شي کولی موږ تاسو په هېواد کې او موږ تاسو په داخلي چارو کې دخل اچوي. که چېرې کوم وخت کوم څوک غواړي دغسې عمل ترسره کړي، موږ تاسو دومره قوي متخصصین ولرل شو تر څو د دوی په وړاندې موږ تاسو مبارزه وکړو او خپل د هېواد خاورې ارزښتونه او د خپل جغرافیې څخه ساتنه وکړو.
ډېره مننه کور مو ودان. تاسو به بېرته راوګرځو اوس په لنډه دمه واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانه چپټه ازادي رادیو ډاٹ کام د واوري د فیسبوک د لارې چپټه facebook.com/ازادي رادیو د ټوئیټر د لارې چپټه twitter.com/pa ازادي رادیو او په انستګرام کې چپټه instagram.com/ازادي رادیو _pa د واوري او مطلبي ولولې. اوس د مومن تاسو ته برښو د طالب چارواکو د دغه سرپرست وزیر نه وړاندې چې کوم وزیر دوی د لوړ زده کړو لپاره درلوده، هغه په بهر کې استادانو نه غوښتنه کړې و چې دوی بیرته راشي افغانستان ته او دلته په پانتونونو کې هغه خپلې دندې پیل کړي. لغوی نه وروسته بیا یو مکتوب هغه استادانو په اړه باندې چې هغوی په بهر کې و صادر شو ویل شو چې دغه ټول استادان منفک شول. له هغه وروسته دغه روستي څرګندونه د وزیر صاحب چې دوی ویل هغه کسانو چې ډیر مینونه چاو د ولي وی دوی ممتاز دی او د دوی درجه لوړه ده. همدارنګ په سوشل میډیا کې ځینې کسانو د تنس په ډول لیکل دي چې چا یو مین چولې هغه په هان دا چې دوی چولې په هان مل د سیرت به هم ورته ټاکل دي سرل دي چې ځینې خبرګونونه هم را پاره ولې دي.
تاسو ته کدا وای چې دغه اختلاف نظر د طالب چارواکو ترمنز په داسې یو اکاډمیک محل کې بل اخره د استادانو د زده کوونکو په سرنوشت به څاغې زکی دوی به کم طرف ته ځي، دوی به د مهاجرت لار نسی که په افغانستان کې به پاتې کیږي او مبارزه وکړي.
ګوري مخکې یادونه وشوه چې درنې میلمنې نه تاسوان پوښتنه وکړه چې آیا څوک شته په طالب چارواکو کې چې دوی هغه اهل وي، یعنی دغه وزارتو ته دوی آماده وي چې دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. زما له نظره ګوري دلته هدف دا ده، ګوري حدیث شریف دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده چې کار اهل کار ته وسپارل شي یا کار اهل ته باید وسپارل شي. که چېرته دا کار ونه شي تاسو د قیامت انتظار وباسئ. هدف دا ده چې دلته اوس مهمه نه ده چې اوس د طالب د چارواکو نه د یو کس وي دلته د راسي، ځکه دلته ګوره ټولنه ده، مختلف قومونه ژوند کوي، مختلفې ژبې دي، مختلف مذاهب دي. دلته هدف دا یي چې که چېرته غواړو چې موږ واقعا یو اسلامي نظام، یو باثباته نظام رامنځته کړو، بیا باید پراخه سینه ولرو، ځکه دلته ګوري عمومي عفا ویل شوې ده. عمومي عفا که چېرته ویل کېږي چې عمومي عفا شوې ټولو ته، هدف دا ده چې دلته نظامي برخه، یعنی هغه کسان چې موږ سره په جګړه کې موز، هغوی ته موږ عمومي عفا وکړی. مثلا اوس که راځو راپورته کېږو چې څوک دموکراتان دي، که څوک دادي دادي په دې ډلې په هغې ډلې نومونه یادوو او بالاخره دوی ځای نه لري، خو دا په دې معنا ده چې دا سری هم بیا هغه مخالفت کېږي د عمومي عفا سره چې دوی په خپله اعلان کړې ده. مثلا دلته دا ده چې اوس یوازې په دې کې نه چې موږ اوس عمومي عفو خبره مې وکړه، ګوري د اکاډمیک ځایونه چې زه کله وایم اکاډمیک ځایونه کې اکاډمیک کسان باید وټاکل شي تر څو اوس دلته اختلاف نظر هغه په افغانستان کې یو ډېر مشهور غلی وایي یو ملغتر من پتیر وزیر صاحب ځینې نیوکې اصلاحي نیوکې به افغانانو کولی چې ځینې مسایل مثلا باید دا څرګندونې وکړي تبدیل شو. بالاخره نوی وزیر صاحب راغی، نوی وزیر صاحب هم دا څرګندونې وکړي چې اوس په فیسبوک کې سوشل میډیا کې وایي چې کاشکې هغه لومړنی وزیر وای. دلته په افغانستان کې بدبختانه حتی دا نظامونه داسې کېږي چې موږ وایو چې کاشکې دا نظام وای، کاشکې هغه نظام، د دې لپاره چې اصلا په افغانستان کې هیڅ څوک داسې یو کار نه کوي چې هغه یو ستراتیژي، یو تګلاره، یو پالیسي ولري، یو کار ته یو منسجم فکر ولري چې په هغه باندې ټول راټول شو. بله مسله ګوري د کابل پانتون موږ یادونه وکړو. کابل پانتون کوم پرستیش چې پخوای درلوده هغه د زنشاه په وخت کې تاسو ګوري یو اکاډمیک ځای و چې حتی له نورو هېوادونو نه مو همېش د رسنۍ کې یادونه کړي چې له نورو هېوادونو نه به ورته محصلین راتله، دلته به یې لیزې نیولی ویلي چې ډېر په معیارو برابر پانتون دی. دلته هم اوس په کار دی چې باید د څېړنې لپاره څېړنیز مرکزونه جوړ شي، په دې باندې فکر وشي، دې ته پالیسیانې جوړې شي. او بل دا چې ما مخکې هم ګوري یادونه وکړه، مبارزه، جهاد، هر څه یو خوا، ولی که چې تمام راځو ګوري د یو وزیر صاحب، د یو هغه چې یو خدان ته علمي کادر وایي او په یو مهم وزارت کې د هغه د مهمو خبره کوي، د جګړې خبره کوي. اوس وخت د جګړې نه ده، اوس دغه ذهنیتونه باید له افغانستان نه نور لرې کړو، ځکه افغانستان ته ما یو ویډیو ولیدله چاته ماشومان دلته هوایي فایلونه کېدل، ماشومان به تله هغه د مرمیو پچاقې به یې ټولولې. دومره دغه زمونږ افغانان، زمونږ ماشومان له دې جګړې سره فکرونه تړل شوي دي. دغه فکرونه باید نور راوباسو، نور وایي چې نور عصر د ټکنالوژي ده، عصر هغه عصر د پرمختګ عصر دی. موږ هم باید ټولنې پرمختګ وکړو. اسلام هم دا موږ ته اجازه راکړې ده.
مومن صاحب په بخښنې سره، مومن صاحب په داسې یو وضعیت کې چې تاسو یادونه وکړه، اوس یوویشتمه پیړۍ ده، د ټکنالوژۍ وخت ده، خلک پرمختګ کوي، جګړې ته دومره اړتیا نشته که قلم وي، خلک ښه جنګ کولی شي. نو په داسې یو وضعیت کې دغه څرګندونې چې کېږي، هغه علمي قدر چې اوس فعال حال موږ په افغانستان کې لرو، دوی به اوس کومه لار انتخابوي؟ دوی سره به پاتې کېږي او په همدغه څرګندونې چې دوی کوي دې سره به مخ کېږي، که دوی به هم بالاخره دې ته مجبوریږي چې وطن پرېږدي او یو بل ځای ته د خپل کار او فکر د پرمختګ لپاره مخه وکړي؟
ګورې اغلې سیان زه یو خبره وکړم، زه دغه سره موافق نه یم چې زمونږ کادرونه دې دا هیواد پرېږدي. زه که چېرته مونږ د لویدیځو هیوادونو او راس اروپایي هیوادونو تاریخ ته وګورو چې په هغوی باندې کومې ستونزې راغلې، کوم مشکلات راغلې، ولې ټولو ستونزو ناخوالو او مشکلاتو سره یې مبارزه وکړه. دا وطن دغه کادرونو ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ دغه وطن باید داسې نه کړو چې د یو چارواکي د څرګندونو لپاره د وطن پرېږدو او بالاخره دا وطن نه لاړ شو. ځکه چې همدغه کادرونه دي، که همدغه علمي کادرونه د پوهنتون استادان دي، همدغه محصلین دي، د افغانستان راتلونکی ټاکي. همدغوی دي چې افغانستان یو له تیارې راباسي، همدغوی دي چې افغانستان له د بدبختیو نه راباسي. مونږ ګورې د کمونستانو د نظام تجربه هم لرو. کله چې د ډاکتر نجیب الله نظام سقوط شو، هغه نه وروسته ډېر کادرونه پرېښودل، وطن یې پرېښودل لاړل. خو هېڅکله وخت دا کادرونه چې هلته ول د افغانستان په درد ونه خوړل شول. زه وایم چې دغسې صحیح ده چې ناهیلي توب رامنځته کېږي، صحیح ده چې زم د یو پوهنتون د استاد په توګه، د یو ځوان په توګه ناهیلي کېږم د داسې څرګندونو لپاره. ولې مونږ د داسې څرګندونو د ترمیم لپاره، د داسې څرګندونو د اصلاح لپاره چې هغه اصلاحي نه وي، چې د هر ټولنې وګړو حق دی، د هغه لپاره زه باید غږ اوچت کړم. که چېرته نن زه غږ نه اوچتوم، زه پرېږدم وطن، نو له نورو نه څه ګیله ده؟ هغوی خو دا غږ نه شي اوچتولی. دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه یو علمي کادر ده. هغه دا غږ خو هغه څوک اوچتولی شي چې هغه زده کړې کړي، هغه تعلیم کړی، هغه د علم په ارزښت باندې پوه شي. هغه کولی شي چې دغه مسله را مطرح کړي. دلته ګورې ډېر هغه درنې مېلمنې ډېرې ښې خبرې وکړي، مثلا د عدالت مسله. ګورې مونږ هم زم په همدې نظر یم، مونږ د هېڅ نظام پلویتوب نه کوو. مونږ هم د افغانستان د ملي ګټو لپاره مبارزه کوو. ملي ګټو کې دین د راځي، جغرافیه د راځي، ارزښتونه ټول پکې راځي. د دې د ملي ګټو لپاره باید مونږ مبارزه وکړو. بل عدالت چې د اسلام کې وصل دی، کله چې مونږ عدالت په پام کې نیسو، عدالت یعنی په ټولو باندې باید حق حقدار ته باید وسپارل شي، په ټولو باندې یو شان ته باید تطبیق شي. که چېرته راځو تفکیک قایلېږي، و دغه تفکیک د دې باعث کېږي، ما مخکې هم یادونه کړه چې دا تفکیک فاصلې زیاتوي. یو فاصلې کله چې زیاته کړي، خو بیا دا په دې معنا ده و زه که چېرته یو پلان لرم د یو کار لپاره چې باید زه په دې پلان کې کامیابه شم، زه د دې پلان لپاره باید سهولتونه رامنځته کړم، زه د دې پلان د عملي کولو لپاره زه باید ځینې اقدامات وکړم. دغه اقدامات په دې شکل وي چې زه پلان ته باید د تطبیق لپاره باید ورسېږم. اوس که ته چېرته داسې کار کوي چې ستا د پلان سره ضد وي، دا کارونه په ټکر کې وي، خو دا په دې معنا ده چې ته نه غواړې چې دا پلان دې عملي شي. مونږ هم وایو که مونږ غواړو چې د افغانستان له بدبختیو نه وباسو، د افغانستان د اقتصادي ناورین نه، سیاسي ناورین نه وباسو، نو مونږ ته په کار ده چې داسې یو استراتیژي جوړه کړو، داسې یو څرګندونې وکړو چې حداقل هم د ننه خلک دلته قانع کړو چې بالاخره دا نظام په څه لګیا ده او څه غواړي چې ترسره کړي، او هم نړیواله ټولنه په دې قانع کړو چې مونږ کومو خواته روان یاستو. اوس تاسو ګورئ په مونږ باندې مختلفه اوس دغه خبرې نه ډېر برداشتونه، ډېر برداشتونه شوي. نړیوال غبرګونونه دا یو عاید ده، یو وار دی د یویشتمې پېړۍ کې چې مونږ راځو څرګندونې کوو په دې معنا چې اوس دلته صحیح ده، هدف به ستا د جهاد وي، خو ولې دلته دا برداشت کېږي چې دلته ویجاړولو نه هدف ده، دلته جګړې نه هدف ده. ستاسو ذهنیتونه ګورئ، تاسو د په تعلیم کې یا په لوړو زده کړو کې چې تاسو په راس کې یاستئ، داسې څرګندونې کوئ، دا زما له نظره د افغانستان د پرستیژ لپاره، د افغانستان د نوم لپاره، زموږ او تاسو د دیني ارزښتونو لپاره دا غټ تاوان کې غټ ضرر لري. نن تاسو ګورئ اسلامي هېوادونه په کوم استراتیژیانو، په کوم پالیسیانو، په کوم سیاستونو بوخت دي. تاسو قطر وګورئ، د نړۍ په کچه یو نړیواله لوبه چې هغه دوی مدیریتوي او تقریبا 3.5 میلیونه تر 4 میلیونه نفوذ لري. تاسو وګورئ دغه اسلامي وصول هلته په څه ډول تطبیقوي. چا ته پخپله نړیواله ما په لویدیځو هېوادونو وګړي راځي، د هغوی هغه فرهنګ تمثیلوي. هلته قرآن عظیم شان مثلا تلاوت کوي، هلته ځینې ممانعتونه ګوري، په تدریجي شکل باندې کار شروع کوي. اصلا همدې ته وایي چې مونږ کولی شو، ځکه اسلام کې حکمت نه باید کار واخیستل شي، په دعوت کې باید حکمت نه کار واخیستل شي، په فعالیتونو کې زمونږ په هر ډول شي هغه نه حکمت نه کار واخیستل شي. اوس دغه نسخه چې مونږ کاروو یا دغه څرګندونې چې مونږ کوو، د اوس د یویشتمې پېړۍ
دی لپاره دا نسخه کارامه ده نسخه نه ده بلکې دا من غرقوي نورم یعنی دا نه یوازې د دې لپاره چې اسلام ته ګټه کوي او نه من هیواد ته ګټه کوي بلکې دا د من هیواد نور هم بدبختی خوابي
ډېرې مننه اوس تاسو بیرته به راوګرځو میرمن ماریا که تاسو ته راشو مومن صاحب یادونه وکړه چې باید ځوانان نه امید نشي کادرونه نه امید نشي دوی د افغانستان آبادوي دوی باید خپل غږ پورته کړي زه دلته لنډې یوه پوښتنه کوم اوس پر رسنیو باندې بندیز لګول شوی ده په افغانستان کې که څوک فیسبوک کې پوسټ کوي زیاتره هغه کسان چې پوسټونه کوي راپورونه شته چې دوی وهل کیږي ټکول کیږي نو دغه لار چې باید د افغانستان کادرونه د افغانستان ځوانان ور باندې قدم کیږي ور باندې لاړ شي چې دوی خپل غږ هم پورته کړي او هم طالب چارواکو سره د دوی سازش وسی داسې حل لار شته
دا خو حل لارې بېولې نه وي که مثال هغه چا چې کار کړی علم ولري او د مشکل په حل باندې پوهېږي نو هغو سره ورته به نه حل لارې وي خو افسوس خبره دا ده چې هغو سره چې حل لارې دي هغه د دوی په کار نه دي چې دوی ته حل لارې ووایي او هغه خلک چې د حل لارو د کوشش کوي چې دا حالت لږ را نرم شي هغه خلک دوی کار ته نه پرېږدي او مداینتونه هم ورته کېږي او حتی د نیولو د وهلو ډبولو خطرې هم دي دا معلومه خو د موږ غوښتنه هم دغه ده چې محیط فرق کوي دولتي محیط فرق کوي ملکي محیط فرق کوي موږ د ادارې نه دا غوښتنه ده چې یو نظامي محیط دی یو ملکي محیط دی موږ په نظامي محیط کې ستاسو کار نه لرو اداره مو نیولې ده حکومت کوي نو شه جان مو ولې ملکي اداره ده که تاسو دغه تېر نظامونو ته هم متوجه شئ نو که د کمیونیټي نظام هو هم دا شل کاله مخکې چې کله اداره را جوړه شوه ملکي کسانو ته حکومت هېڅ هم ونه ویل همغه کسانو د چا څلوېښت کاله کېدل د چا دېرش کاله کېدل چې په حکومت کې ملکي اداره کې کار کوو دوی هم د دندو نه لرې نه کړه بیا په خپل وخت تقاعد شو خپله تقاعدي یعنې مې اخیستلې همدغسې را وروسته دا شلو کال کې همدغه حالت و یعنې ملکي خلک په جنګ کې ښکېل نه دي هغه د افغانستان خلک دي او تعلیم یې کړی او د دې وطن خپو درولو د پاره کار دی وو نظامی خلک چې ول هغه یا دوی احتیاط ته معرفي کړل او یا د وطن بهر لاړل یا د منځ لاړل په مختلفو دلایلو په اداره کې نه لیدل کېدل چې نظامی برخه وه همدغه شل کلن جمهوریت چې هغه د هغو خبره جهاد یې کړی او یا د دې طالب په وړاندې مقاومت کړی د هغو په لاس کې وه اوس موږ دوی ته وایو چې تاسو هم عین عمل وکړئ د ملکي خلکو سره کار مه لرئ ملکي خلک پرېږدئ که هغه ته میډیا د لارې نه په تاسو کومه نیوکه لري خو سالمه نیوکه به وي هغه پرېږدئ چې څه وایي تاسو د هغه نیوکه نور ته یو حل کوشش یې وکړئ پرېږدئ دغه خلک خپل نظر تاسو ته وړاندې کړي د نظر وړاندې کول جرم نه ده د نظر وړاندې کول د مشکل په اساس باندې یو څوک خبره کوي هغه کس به مشکل لري تاسو باید چې اوس چې تاسو اداره ستاسو په لاس کې ده تاسو مشکل کوشار سئ د خلکو خدای دې بیا تاسو اسئ نو تاسو مشکل یې حل کوي نه چې هغه تهدید کوي هغه ونیسئ هغه ودروئ ستاسو سره شخصي خصومت هیڅوک نه لري صرف د دې لپاره چې د دې وطن وګړی ده غواړي په دې هېواد کې ژوند وکړي او غواړي د هېواد د هغه امکاناتو چې د وګړي په صفت هغه ته برخوردار ده په اسانه یې لاسته راوړي زبو وختونه د دې نه دا د ملکي خلک ما قاضه به وي نظامی سره موږ هم کار نه روته په یوه کار مو پویږي نظامی اداره تاسو دا چې هر څنګه مخکې وي ول ملکي اداره د دې وطن هغه بنیادی اداره د غاړې د ملک یو انځمات راځي چې یو بل وخت ته لاړ شي تاسو ملکي کسانو ته فرصتونه په لاس ورکړئ تاسو ملکي خلک سپورټ کړئ تاسو ملکي خلک را مخکې کړئ او دا اداره د دې شندېدل نه چې دا اوس د منځري د دې نه وژغورل شي بل دا خو ټول معلومه خبره ده چې افغانستان په لن کداسي یو وضعیت کې د ګور اقتصادي مشکلات شته امنیتي مشکلات شته سیاسي مشکل تر دې حده ده چې تاسو د چارواکو وینا به ګورئ مثال یو وزیر دا خبره کوي چې باید هغه خلک چې د هیواد بهر تللي بیا دې بیل تراشي بل وزیر وایي چې هغه یو وخت چې چا چې شل کاله دلته تعلیم کړی هغه تعلیم په درس نه تر نه پوري اوس بل وایي چې دا خو امان الله خان ښځو ته تعلیم اجازه ورکړې دا کفري مفکوره وه کولی دغه د نظر هم رنګوالی نه شته سیاسي حالت په دې رقم باندې روان ده ټولنیز حالت داسې ده چې یو ښځه په ازاده باندې بهر نه شي تللی یو نارینه په ازاده باندې خپل د نظر څرګندونه نه شي کولی یعنی حالت په دې رقم ده په دغسې حالت کې که څوک حل لاره وړاندې کړي څه به څوک ورته غوږ ونیسي هغه به اول په دې ډارېږي که زه حل لاره ووایم شاید د ده خوښه نه شي ووایي چې دا خو زما په ضد ده حتی زه خپل ژوند د لاسه ورکړم حتی زه ونیول شم نو دغسې یو حالت دوی رامنځته کړی ده زمونږ د دینه دا غوښتنه ده چې حالت را نرم کړي تر څو هغه بهر چې تللي دي هغو هم زه رخه کړي هغه د دې وطن وګړي کړی دي او تاسو سره په جنگ کې هیڅ خیر نه و د ټول خدمت دی وطن ته و چې تللی دي په دې تدینداری کې چې ما تعلیم کړی دی روشن فکر په نوم ځوان وژل شي نظامي په دې ترې دا وایي چې د تعلیم کړی دی په خبره تر خلاصه باید نه وژل شي په دې لار باندې تلای هدا چې عام تبلیغات دي هدا چې د څه نه ده دلته په دې وطن کې اوس هم ډېر روشن فکر خلک چې په دې وطن د دې فقیر موجود دي اداره ورته څه نه وایي خو مزاحمتونه شته د نظر د څرګندولو په وړاندې مزاحمتونه شته مخه نیول شوې چې باید دا نه وي پرېږدئ چې خلک را مخکې شي نظر وړاندې کړي حل لارې تاسو ته وړاندې کړي که تاسو نه پوهېږئ دوی نه پوهېږي نو دا خو تاسو دا ملت خو ټول تاسو اوبو سره نه شي اچولی چې دا تاسو ټوټه واخلئ اوبو ته یې واچوئ ایسته یې واچوئ دا خو د دې وطن وګړي دي او د دې خلکو په هر مشکل باندې چې دوی د مینې سبا ښکیل دي تاسو غاړې بندې دي تاسو الله ته د دې جواب دی او دعوه هم د دې لرئ چې مونږ عمري عدالت راوړو نو مری عدالت لکه مطالعه شي لکه غور ته وشي شاید په دغه رقم باندې نه وي لکه څنګه چې اوس روان ده نو مونږ زه همیشه په خپلو خبرو کې وایم زه د هېڅ نظام مخالف نه یم هغه نظام چې ملک ته راځي او د دې ملک پکې خیر وي باید سپورټ شي مونږ صرف د نظریاتو مخالف یو د هغه نظریات مخالف چې هېواد او ولس بدبختي ته وي زه کله کله وایم چې زموږ ولس ولې د هر نظام په وړاندې مخالفت صرف په جنګ کې ویني چې دا نظام د باید اړم شي او جنګ یې په مقابله کې شي زه هم نه جنګ نه کوو نظریې وړاندې کوو خبره کوو که زموږ په خبرو کې د ولس خیر وي منې کومې خوراکونه ضرور د اخورې ستا په خبره کې دغه مشکلات رامنځته کېږي نه مونږ صرف د عام وګړي په څېر خپل غږ پورته کوو مونږ ورته وایي مونږ ستاسو سره یو په شر دي دی چې د ولس لپاره امکانات رامنځته کوي ښه ژوند رامنځته کوي تعلیمي اداراتو کې د خپلې مفکورې مه ځای په ځای کوئ تاسو منظرې چې د کوم وزارت د کومې برخې متعلق یا مغل تلاشي دا خبرې کوي پرې دا ولس چې دا شل کال کوم د ترقی په حالت روان دی دغه څه مخکې لاشي د افغانستان د نورو سیاسي کې د نړۍ سیال نشي کېدل د ګاونډي سیال خو شي د دې مخنیوي نه کوي او همدغه څه د خوځو په برخه کې امکانات رامنځته کوي دا د تعلیم په وړاندې بندیزونه پورته کوي د کار په وړاندې بندیزونه پورته کوي په ټولنه کې د آزاد ګرځېدل معنی نه لري چې یعنی موږ مقصد دې خبرې نه بل د مثال پارک ته تک دې باندې بند چیرته سفر کول په دې باندې بند حمام ته تک دې باندې بند دا خو نشي کېدل مکتب او ذکر او کار خدا په ځای پرې دا یعنی دا هغه ټول مزایمتونه دي چې ټولنه په بختي سره صرف مخامخ کولای شي ولس دې ته مجبورې چې دې واده پسې کړي او کې بل خاطر راشي او بیا دې نه هم خبرې چې کله دې واده بهر وځي نو خلک دې ته ځي ځوان نشه دا اوس موږ څو ځوانان دې ترکیه په بارډر باندې چې ټول دې پانتونو استادانو موږ ځل ان دا چې موږ په ولې بل په بارډر کې څه دي پیزا څه شو دي ان دا چې په بل ملک د ماجه د کراسي بندخاني په موږ باندې ډېری دي په بدبختی سره د ولس ولې مخامخ ده تاسو نرم شئ تاسو یو حالت رامنځته کړئ چې د ولس د چرته نه دي همدغه وطن ده دې وطن کې د هر ملک نظر ته ډېر خوشاله چې دا ته دې هم په خیمان دي خو دې تر اته دا چې وګورئ دلته مشکلات دي نو دا مشکلات صرف د دې مرګ د کدي غواړي حل کی خو دا راشي دې وطن ته په دغه حالت کې د فکر کوم دا غشته علمي قدرونه چې موږ لرو هغه هم زیو په نور ملکونو کې دغه علمي قدرونه څه کارونه کوي یا په کوم هوټل کې کار کوي یا په ټیکسي چلوي نو خو دې لایق نه ده چې موږ خپل علمي قدرونه دومره دې ځکه کوو دې وطن نه کوي واه نو حالت دا چې دې باید هغه قدرونه چې په دې وطن کې په ملکي برخه کې دي اوس بیکار دي دوی ته فرصت دي کار ورکړي او دوی چې کوم قدرونه دي چې دوی یې چې دا زموږ قدرونه دي هغه هم په ادارات کې موجود دي خو په خپل مربوطه اداره کې نو موږ داسې خو مخکې نه شي تللی چې ټول دې ته یو مثال موږ په دې مخابراتو په برخه کې د دې څو ټولو چې د مدرسې نه فارغ دي موږ د مدرسې کسان د پاره د یو اوقاف وزارت لرو ستره محکمه لرو ځاران واجب لرو دلته د هغه څوک چې په ټیکنالوژي برخه کې په علمي برخه کې علمي کړی چې مطالعه مرګ دي نو دا خو موږ نه ورته خلک موږ هیڅ چا ته نور ضرورت نه لرو موږ شل کان کې د قدرونو روزلې دي چې هغه هر ملک سره سیالي کولای شي د دوی څخه باید کار واخیستل شي نه چې د مرکز خپ وشړل شي او بیزت شي یا تعدید شي یا بند شي یا وهل شي نو دا کول شي ځکه موږ پردي نه موږ کوم سره خپل نورونه خویندې ولې کله غره کوم ځای نه څنو شي نو خبر دا چې دوی د کار فرصت ټول ته ورکې نه چې تهدیدونه او یا مثال محدودیتونه رامنځته
کړي ډېر مننه مېرمن ماریا کورمو ودان پای کې بعد عمر صاحب نو ورو کتا صورت وای چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه چې دغه ډول څرګندونه لکه چې سرپرست وزیر کړی دی د افغانستان پرستیش ته نړیوال سطح باندې زیان رسول شي د افغانستان نوم خرابول شي. تاسو څه فکر کوئ چې تاریخ به لدغه دورینه چې څه یاد کړي؟ آیا نړۍ بتل هم دا یادوي چې په افغانستان کې داسې یو وزیر په یوشتمه پیړۍ کې داسې څرګندونه کولې د کادرونو پاړه؟
د دقیق ناغل سل کچیر مون تاسو روز مون تاسو بل څه ټولنه کې خپل څه وخت کې بل څه واسطه کې ژوند کوو چې مون تاسو خپل ملي ټولنه نه بل مون تاسو په سنگ کې نړیواله ټولنه هیڅ کله یو هواد نشي کولای چې فقط یوازې په خپل داخلي مسله تاکید وکړي او نور نړۍ دی فراموش کړي نور نړۍ دی هیر کړي او وی سره هیڅ کله تعامل نه لري بلکې مون مشران او دوی ته په افغانستان کې چې کوم چارواکي دي دوی په نور نړۍ ته په نور نړۍ کې وګرځي د نور نړۍ پر مختګونو څخه ځکه که چېرې موږ تاسو موږ د پرمختګ او تمدن دا د هیڅ څه مال نه ده د ټول نړۍ ټول انسانیت په دې کې شریک ده که چېرې د نړۍ په هر ګوټ کې یو پرمختګ کیږي یو نوی شی کشفیږي یو نوی اسانتوی جوړیږي هر هیواد کولی شي دغه څخه استفاده وکړي وکولی شي د خپل د هیواد د پرمختګ لپاره دغه نه ګټه واخلي. البته کچیر موږ تاسو وګورئ لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي موږ تاسو نن په دې څو ټولنه کې ژوند نه کوو چې دا د شپاړسمې او د پنځلسمې پیړۍ ټولنه وي بلکې نن ټولنه ډېر پرمختګ کړې دا د ټولنې اقتصاد دي دا د ټولنې ضرورت دي کچیر دغه شان موږ تاسو د ټولنې څخه واخلو نور ټولنه توسعه پرمختګ دا خپل هغه معنا او مفهوم له لاسه ورکړي. یو بل خبره چې دلته یادونه کوي مشه د امان الله خان مثلا په یادونه وشه ګوري کچیر موږ تاسو وګورو لومړنۍ پانتون چې جوړ شو او لومړنۍ جلیکان چې پانتون ته لاړې هغه په اسلامي نړۍ کې وي په هغه وخت کې چې اروپا په توره تیارو کې وه په هغه وخت کې چې اروپا په جهالتونو په جنګونو کې غرق وه هلته مسلمانانو اسلامي ټولنې د ښځو او د جلیکانو لپاره پانتونونه جوړ کړل او لومړني جلیکانو پانتون ته تلل. ولې متاسفانه چې اوس موږ تاسو دې څنګه چې دغه فرهنګ چې دا د غربیانو فرهنګ ده در حال کې چې نوښت او د پپوه په برخه کې په پانتونونو دی ایجاد کې او دغه نوښتونه دا ټول مسلمانانو فرهنګونه او نوښتونه دي. ولې متاسفانه نن موږ تاسو خپل هغه مثبت ټکي نور تاسو او د نور منفي پانتونو ټکي ځان ته خپل ګوري کثیر موږ تاسو وګورو دا حق د تعلیم او د پوهې حق دا په ټول سماوي اديانو کې او تاسو په ټول بشري حقوق او نهادونو کې دا پرسنل پیژندل شوی او هیڅکله هیڅ څوک نشي کولای چې دا حقوق ته شاو کې او دا حقوق نه مای ځکه چې موږ تاسو کې د بشري حقوق هغه خاص طبيعي حقوق دي طبيعي حقوق ټول ذاتي حقوق دي چې دا الله په ټول انسانان ته ورکړي او یو حق دی چې هم دا د تعلیم او د پوهې حق ده. یا امان الله خان په مثلا دا ذکر شو ګوري امان الله خان څوک چې چیرې موږ تاسو امان الله خان ورو پیژنو راځي موږ تاسو امان الله خان په اړه د امان الله خان د کار سید شمال الله خان بلک سستوزی درودی یا کارونه کړی چې په هغه وخت کې متاسې د ټولنې د ارزښتونو فرهنګ سره سم نو ولرزي مثبت اخلاقو متاسو ګورو د افغانستان د وسنی د نظامی د تعلیمي او تحصیلي نظام بل څه خوندون کې او د پوهې د صنعت د ټول امان الله خان دا امان الله خان خپل د محمود طرزي چې د افغانستان او بل خصوص د شرقي هیوادونو یو مهم او روشن فکرانو څخه یو هغه کسانو څخه چې دقیقا شرقي راوي خدو کسانو شاګرد ده دقیقا د محمود طرزي کچیر موږ تاسو ګورو چې کله جریده خپروله په ټوله شبقاری هند کې استعمار چا مات کو خو د همدغوی افکارو د همدغوی مبارزې وي د همدغوی کارونه وه چې هغوی لیکل او خلکو ته یې فکرونه ورکول خلکو ته یې د استعمار پر ضد د مبارزې هم د علمي شکل هم په فکري شکل او هم په نظامي شکل خلک ټول استعمار یې مات کړ. او محمود طرزي د چا شاګرد ده؟ محمود طرزي د سید جمال الدین افغان چې دا دقیقا نابغه شاګرد ورته وایي په ټول نړۍ کې نن د سید جمال الدین افغان آثار مطالعه کوي خلک. یعنې هغه فکر چې تقریبا د سلو نه کالونو مخکې دوی دا فکر درلوده اوس په نوره نړۍ کې په اروپایي نړۍ کې خلک اوس په دغه فکرونو باندې ځان خبري او دغه فکرونه اوس ورته جذابیت لري. یعنې سید جمال الدین افغان نه تنها یوازې د شرق هیوادونو د اسلامي هیوادونو بلکه په ټول نړۍ کې د ښه ډیر مثبت تغیرات راوسی. نو دا کسان چې موږ تاسو متلکو دا د ښه نړۍ کسانو چې د هیواد او د خلکو د ټولنې په طرف خل نو هیڅ کله موږ تاسو باید په دې شکل او د مطالعه پرته یو چا باندې باید پوه نه لګو یو چا ته باید موږ تاسو ته خبرې ونه کړو بلکې دا هر یو شخص چې د کمال الله خان دا که محمود طرزي دا که جمال الدین افغان دا دومره کار چې دوی کړی او دومره زحمت چې دوی وکړي دومره ټولنې کې او په مسلمانانو کې راوستی فکر نه کوم چې دا به په اسلامي نړۍ کې ډېر کار چې کسان خصوصا اوسنی نظامونه کې ډیر کم سي نظامونه دي چې تغیرات
راځي. ډیر مننه کور مودان لته سو ټولو قدرمنو چې باس کې مور سره ګډون وکړو، هر یو استاد جاوید مومند، بلال عمر او د خزو د حقونو فعالې میرمن ماریا تو داخله چې مو سره مو بحث وکړو د موضوع مور سره و شربل کور مودان تر بل خبرونه خېچاري.
شي ستاله سرو سرو ملنګ ما چاهي دي ساده قشي ستاله سرو